Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان دویمه او د سپتمبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکوونکي د ګیرې پرېښودو ته اړیستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کېږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورته کول کېږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگټن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په توشیح کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نعملي کېدو په صورت کې سرغړوونکی توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګه وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې یا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په بیان کې راغلي چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغان ماشومان اوسېږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغه افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. د افغانستان د پخوانۍ ړنګې شوې اردو یو غړی عیسی خان لغمانی په یوه ګاونډي هیواد کې له بې برخلیکۍ شکایت کوي. عیسی خان په 1490 هجري لمریز کال کې د افغانستان د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ بریدګر وژلي وو. عیسی خان په خپله یو تازه بیان کې چې په خواله رسنیو کې ډیر منعکس شوی ویلي چې بدبختانه زما ژوند دلته په خطر کې ده. غیر قانوني ژوند کوم، پاسپورت نه لرم او که سبا ورځ مې ونیسي دا دولت مې ډیپورت کوي او هلته مې ستونزې ډیریږي. عیسی خان لغمانی د خلکو ترمنځ په ټقچپکو اصطلاح مشهور دی. هغه خبره چې د په پارلمان د بریدګرو له وژلو وروسته کړې وه. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یو چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. برید د خیبر پختونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې ته تر غونډې وروسته په چکر ملمجبې ته ورشي چې په لاره کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه لري. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلی راما د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي یې مسلمانان دي. او د اوکران په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي. برید وړ مشپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوی. په ټپیانو کې یو 8 کلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه غندلی دي. هغه په خپل پیغام کې یو وار بیا له لویدیځو د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې څو د روسیې په بریدونو مخه پرې ونیسي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. سکاتلند ته استول شوی د طب افغان محصلان وایي لزده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنیږي.
I think about getting the specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ ای وای ټی ټی پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیوړی کیږي. خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه ردوي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر 250 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وای
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم یک دفعه دود بلند رفت
مک کار که و یه وار دود پرده شو هلکان ویل چه دود ده نورست مسا بند شو
ده نورستان پهانتون محصلان و استادان ده ودانه یو لکموالی شکایت لری
نه درسی خونیشتا نه محصلین لابراتوار لری نه کمپیوتر لیب لری نه انترنت کلب لری
کتر پایز مکملتیا وکی ده هم در توایو چه ولی افغانستان که انترنت کمزوره او گران بایده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته 1900 افغان جنود سکاتلند په بیلابیلو طبي پانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي. دوی ویلي چې سکاتلند ته رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي. د طالبانو لخوا پر نجونو د پانتونونو ته تړلو وروسته دا نجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته یې په میاشتو انتظار وویست چې سکاتلند ته ولاړ شي. صفي الله ستانگزي په دې اړه د فرانسې خبري اژانس په استناد دا راپور چمتو کړی.
یو شمیر افغان نجونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وې اوس د سکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شاملې شوې. دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو، کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف مؤسسې په مرسته سکاتلند ته انتقال شوي. شل کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري اژانس ته وویل
زه
فکر کوم چې په جراحۍ کې تخصص وکړم. زه غواړم یوه جراح شم ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان ښځینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یوه دودیزه ټولنه ده او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونو سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نه شي. نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د ښځینه جراح کیدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده.
پنځه کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنښودل شوه. هغه وایي بختوره ده چې اوس په سکاتلند کې تخصص اخلي.
هغوی
ماته اجازه را نکړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم. اوس زه فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره ښځه یم چې دلته یم او کولی شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپلو هیلو ته ورسیږم. زه واقعا خوشحاله یم.
فریبا او نوری افغان جونې داسې وخت د طب په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوختې شوې چې افغانستان وارده مخه په تیرو دریو کلونو کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابره زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت یې د ښځینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا 19 محصلانې چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي. لینډا نورګروف بنسټ چې دا 19 نجونې سکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې. لینډا نورګروف یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه. هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسنۍ حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي. طالبانو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې بیا دا تورونه بې اساسه بللي. تفصیل له حدیث پردې سره
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنګیالیو موجودیت رد کړی دی خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پي د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخته کړي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی آصف درانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پي د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت یې باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. له ډلې ساق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست ریښتینی نه دی.
ټي ټي پي مسله ټي ټي پي د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که سپاهي دی، کلشکر جنګوي دی که سپاهي محمد دی که جیش محمد دی، حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نمیشه که چې په دوه ګوتو لمر ته پټ کړي. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیچ چا پر ضد استفاده ونه شي.
وسمبل گاونډي هیواد پاک ایران ته ورځو. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسېدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشري حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
تقریباً یک سال 1403 اخراج اجباري از ایران
سږ کال 1403 کال کې له ایرانه د کډوالو جبري ستلو شدت موندلی دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي په دې کې خبریالان ښځې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بېرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل شي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه.
مکتب تا پا دیر و ستونزو کیو پا سخته کار کهو دیر و خو کار هم نمو دلت افغانان لطو پیری چلن او کدوال زپنی سرمختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر مازله دا او رو رو دا پراخیدو پا حال کدا باید دی مسئله تا دیر و خخ ورکل شی.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استدلال بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالی دغه شان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلای سي. د خبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو ته جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تیر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زرتنه هغه افغانان کډوالی نیولی چې د ایرانی چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته لوړ شوی دی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوې ده. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبې شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندون کې پر وختون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
ما تو کارګاه بودیم داشتیم کار میکردیم. یک دفعه دود بلند رفت.
مک کار کاو یو وار دود پورته شو. هلکانو ویل چې دود ده. پونو شو چې د څه شي لوګی ده. وروسته مې سا بنده شوه. ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوه خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبې ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسېد او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علی اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لویې کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې 10,000 کارګر اوسیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بواوري چې په نورستان کې د پوهنتون محصلان او ښوونکي شکایت کوي چې بشپړې او کافی ودانۍ نه لري. خو ستاسو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بایو په اړه شکایتونه ورځ تر بلې په ډېرې دودي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي خو د ښارونو خلک هم له دغو خدمتونو راضي نه دي. په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته. په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره د دادې شاوخوا د ولسیزې تیریږي خو لا هم ګنښ میر کارون کی ل کیفیت خوښ نه دي.
مخابراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړې توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه دغه شکایتونه د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بیخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. که دغه پیغام د منهیز د یو افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورځ تر بلې شکایتونه ډېریږي.
مخابراتي شبکې ډېر زیاتې کمزورې دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې نو تر دغه هم نور راته زورور کړي. په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یوه دانه شبکه لرو، د افغان بیسیم ته نور شبکې نشته.
د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزوری دی، باید چې دا ته پاملرنه وشي. نېټ ورته تېز شي، که تېز نه شي بېخي میر ډېر ستونزې دي، بېخي نه حل کېږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوری نظام د مخابراتو وزارت درې کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل همدا دلیل چې په افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده، هغه د زموږ بنډویټ له 5 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژۍ یو ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر له لارې د تیر شوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندی نه دی لکه په ګاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 5 میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیږي. خاغلی سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انټرنه دي، په هماغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وي، چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکي ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیک دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالی ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات 4 نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو 2 کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا لری پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډېر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه بیا خدمات هم ښه کېږي، کیفیت هم ښه کېږي. نو اوس به ان شاء الله چې ورو ورو زموږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال 4 خصوصي شرکتونه روشان، افغان بیسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یوه لویه ستونزه ده چې اترا وایي دوی درکړې او هلته یې لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یوه سیمه د ځانګړې شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بلې شبکې سیمکارت هلته کمزوری او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
facebook.com/azadiradio
د نورستان پوهنتون محصلان او استادان وایي د ودانۍ نشتوالی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له روح الله انوري ناورو.
د نورستان پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل یحیی بهار ازادي راډیو ته وویل د تعمیر نشتوالي په وجه محصلین، استادان او اداري کارکوونکي یو ډول ستونزې ګالي.
محصلین، استادان او اداري کارکوونکي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نه درسي خونې شته، نه محصلین لابراتوار لري، نه کمپیوټر لیب لري، نه انټرنیټ کلب لري. دې ترڅنګ داسې ښه ودانۍ نشته دی چې اداري کارکوونکي پکې خپل ادارې جوړې کړي او دغه پر مخ باندې ویسي، او همدارنګ استادان پکې خپل چارې پر مخ باندې ویسي.
نوموړی وایي د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلې په ګډون د لازم اسانتیاو او مناسب چاپیریال نشتوالی د دوی په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. په بیانای د نورو ولایتونو په څیر په پارون کې شخصي ودانۍ او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي. د نورستان پوهنتون چې څه باندې 15 کاله وړاندې منظور شوی او فعالیت یې پیل کړی، اوس مهال په کې د ښوونې روزنې او شریعتو پوهنځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا 600 محصلین لوړې زده کړې کوي، او سکالی لومړی دوره چې 9 کسانو هم فارغ کړل. خو لا هم د ځای نشتوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه څلور کاله له کړاوونو ډکو، او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي. د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو سنفونو داسې مشکلاتو سره مخ وو، نو دغسې موږ جدي مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانۍ نشتون ستونزه مني، خو وايي په پارون کې د ځمکې کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خنډ دی. د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل
مشکل زموږ په پارون کې د مناسب ځمکې نشتون ده. کومه مناسب ځمکه وي نو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده. دا بیا هم د منفعت ځمکه ده، دا تکراري ډول سره داسې مناسب ځمکه وختنه شوې ده، مانا چې داسې مناسب ځای پیدا کړه چې واخلو. پیسې منظور شوې دي، نو امید ده نږدې ورځو کې مشکل زموږ ځمکه حل شي.
د یادونې ده چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوی او په فعالیت پیل کړی. لا هم دغه علمي مرکز د خپلې ودانۍ څخه بې برخې او محصلین یې ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولو چارواکو د غوښتنه د پکړه کسره سي باید دغه مکتبونه آزاد سي او ډاکتران پیدا سي، او ډاکترانو هغو ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله سي چاته د تعلیم پرته وو، درې کاله حکومت ور شاته وکړو، درې کاله به بېرته تعلیم کړي څه شپه کاله سي. دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، د چا څلورو ته ورسېدو، د چا 50، چاته سي یو کال پاتې وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاتې وو، یو کال بیا نور وایي 50 کلو ته ورسېږي، یو کال په 50 کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امارتو چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو د پیغام نشرولو نه مننه. علامه آباد لره موږ ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه
السلام علیکم. زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، مرانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي ته. زه دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي، نړۍ ډېرې ستونزې سره موږ مخامخ یو. پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم، د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا لس افغانۍ باندې شل جی بی و. نو اوس چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په یولس افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د خپلو سیمو کیسې راته وکړئ، موږ هم درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې شوې. د بلې خبری مجله لپاره مقیم نائب سټوډیو ته راغلی.